عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز صبح امروز آغاز شد و حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. این ساعت خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد، اما دو مجله خبری ما ادامه دارد. باقی مانده که مجله نخست خبری را همکارم ملاله بشیر پیشکش میکند. ملاله جان بفرمایید.
منانه فروخ صاحب، درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. د مازیګر شپږ بجې سوې. زه ملاله بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 9 او د 1404 نیوم هجری شمسی کال د میزان 8 نیټه ده. د ازادي رادیو ته یو نیم ساعت پښتو خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خبريږي. ولسمشر غنی وای په کندوز کې عملیات په احتیاط سره مخ کې ځي څو ملکیانو ته زیان وانړوي. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د طالبانو د کندوز د ښار د بیرته نیولو لپاره د 209 شاهین قلی اردو د قمندان په مشرۍ عملیات روان دي. افغانستان او نړیوال بانک د لوړو زده کړو د پراختیایي پروژې هوکړه لیک لاسلیک کړ، او امریکا وایي له روسیې سره د سوریې د شخړې پر سر پر بنیادي اصولو توافق کړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی دا موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې بې خبرې ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال یاده کړه.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم.
زه غواړم ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې کندوز تر مدیریت لاندې دی. له دې درکه موږ باید دښمن ته دا اجازه ورنه کړو چې وحشت او دهشت رامنځته کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د ښار د تصفیه کولو په حال کې دي. هلته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او د 209 شاهین قلی اردو قمندان ډګر جنرال عبدالحمید دغه عملیاتو مشري کوي. په دې ترڅ کې دفاع وزارت د کندوز د سندان او د امنیت قمندانۍ د ودانیو د بیرته نیولو خبر ورکړی. د پاین وخت کې د ناټو ویاند ویل چې امریکایي جنگي الوتکو د کندوز شاوخوا طالبان په نقشه کړي دي. طالبانو تیره ورځ د کندوز ښار ونیو. بلې خواته د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله په اشد مجازات محکوم شي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل راتلونکي یکشنبې ته امنیتي چارواکي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د کندوز په اړه مشرانو جرګې ته ورغوښتي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ په روانه جګړه کې د 40 په شاوخوا کې داعش وسلوالو ته مرژوب لاوښتې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب که څه هم د وژل شوي او ټپیانو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو زیاته یې کړه چې سهار 3 بجې داعش په سیمه کې پر څو امنیتي پوستو حمله پیل کړه چې له مقاومت سره مخامخ شول. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس دوام لري او د افغان ځواکونو په ملاتړ تازه دمه سرتیري دغې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. پر همدې مهال د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې افغان ځواکونو پر داعش وسلواله هوایي حمله کړې، خو د اوسطو طرفاتو په اړه یې څه ونه ویل. د افغانستان مالي وزارت او نړیوال بانک د افغانستان د لوړو زده کړو د پراختیایي پروژې هوکړه لیک لاسلیک کړ. مالی وزارت د دې پروژې ارزښت 50 میلیونه ډالر یادوي چې د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ به تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د سوریې د شخړې په اړه امریکا او روسیې پر یو شمېر بنیادي اصولو موافقه کړې ده. جان کیری نن د امریکا له یوه تلویزیون سره په مرکه کې په دې پسې دا خبره وکړه چې تېره ورځ ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ سره وکتل. جان کیری وویل دواړو لوریو سره ومنله چې داعش وځپل شي او په سوریه کې یو اساسي بدلون رامنځته شي، خو جان کیری وویل ماسکو چې د دمشق د رژیم مخکښ پلوی دی باید په دې پوه شي چې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد له لرې کېدو پرته سوله نه شي راتلی. جان کیری وویل چې دی پلان لري چې سبا به بیا له روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون وروسته دوه اړخیزه همکاري پراخې کړي. شي جین پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تیره ورځ وکتل. بل لور ته د ایران ولسمشر تیره ورځ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په نیویارک کې خبرې وکړې. روحاني د دې خبرو پر مهال په منځني ختیځ کې د روسیې د نقش ستاینه وکړه او ویې ویل
امروز به یک نقطه رسیدیم که همه دنیا
نن ټول نړۍ په دې پوهیږي چې کچرته د منځنی ختیځ ستونزه هواره نشي دا به نورو سیمو ته خپره شي او ټول نړۍ به ونیسي. د روسیا او ایران نقش د سیمې د امنیت لپاره خورا ارزښتمن دی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ وویل چې دا هلک چې کله جرم کاوه وړوکی و. پاکستاني چارواکو وویل چې انصار اقبال تیره ورځ پیدا چاود د پنجاب په سرګودا زندان کې په دار ځوړند شو. انصار اقبال په 1996 میلادي کال کې په اعدام محکوم شوی و، خو د هغه د مدافع وکیل ویل چې دی د جرم پر مهال 15 کلن و. په بریتانیا کې د بشري حقونو یوې میشتې ډلې ویلی دی چې د زوکړې د نیټې او د ښوونځي اسناد یې د اقبال تر اعدام مخکې محکمې ته سپارلي وو، خو هغې رد کړل او د حکم تر تنفیظ مخکې له ولسمشر مامون حسین څخه وغوښتل چې اقبال وبخشي. د پاکستان د قانون له مخې هغه کسان چې عمر یې تر 1300 لږ وي باید د مرګ په سزا محکوم نه شي. او وروستی خبر دا دی چې د عراق په مرکز بغداد کې موټر بم چاودنې نن لږ تر لږه 2 تنه ووژل او د پولیسو او روغتیایي مسؤلانو په وینا 8 تنه یې ټپیان کړل. داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر غنی وايي په کندوز کې عملیات په احتیاط سره مخکې ځي، څو ملکیانو ته زیان و نه وړي.
ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي کوم وسلوال چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي.
دښمن پر وړاندې چې دا یې په نوم داعش د پاکستان ملیشه ده.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پخواني افغان ولسمشر ډاکټر نجیب الله احمدزي پلویان د سیاسي اپوزیسیون پر جوړولو ټینګار کوي. د دوغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې عملیات په احتیاط سره مخکې ځي، څو ملکیانو ته زیان وانه وړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت مشر د کندوز په سقوط کې وظیفوي غفلت او معامله تایید یا رد نه کړه، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د کندوز له سقوط یو ورځ وروسته افغان ولسمشر ملت ډاډ ورکړ چې کندوز به له وسلوالو بیرته ونیسي او په دې برخه کې پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د کابینې امنیتي غړو سره په یو خبري غونډه کې وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې د کندوز ښار ځینې تاسیسات بیرته نیول سوي دي.
امایده وزیر صاحبان ته، قماندان صاحبان ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه وکړي. ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
کندوز ښار تیر مازدیګر له څه باندې له ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډېر ځایونه سوځول سوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدل زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان وایي په کندوز کې وضعیت نورمال دی او دوی په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو پرمختګ رد کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په کندوز باندې د پراخې حملې په اړه له وړاندې معلومات درلودل. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانگزی په دې خبري غونډه کې وویل چې ځینې وسلوال د اختر په شپو ورځو کې ښار ته ننوتلي وو او د کندوز په سقوط کې له خپلو ملګرو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندوز په سقوط کې معامله او وظیفوي غفلت رد یا تایید نه کړ، خو زیاته یې کړه چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. رحمت الله نبیل خبریالانو ته وویل چې د کندوز سقوط دوی ته پوښتنې پیدا کړي دي.
بعضې مسایل محسوس میشه، اطلاعات موجود بود بدون شک، ځینې مسایل احساسیږي، پرته له شکه معلومات موجود وه. هغه سیمې چې دښمن ورڅ خلار موندله په امنیتي کمربند کې شامل وي. دا لا نور تحقیقات ایجابوي. زه در سره ژمنه کوم چې ډېر ژر به هر ډول غفلت یا همکاري که ورسره سوي وي ستاسو سره به یې شریک کړم. دا د پوښتنې وړ خبره ده.
سوال برانګیز است.
نوموړي وویل چې د کندوز ښار په حمله کې له زندانه د تښتېدلو کسانو په ډله کې 110 د طالبانو بندیان وو چې ډېر خطرناک نه دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې د کندوز نیول کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي او له حکومت یې وغوښتل چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. د ملي شورا یو شمېر غړي د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې خپلې تشې په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه پیښې تکرار سي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال و دولت وزیر وایي دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولویږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار بیا وایي چې حکومت باید د کندوز اړوند مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندوز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. تر هغې پورې به عملیاتو ته ادامه ورکړي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قومندانی معباس، بالایسار، پل رحمت بای، ټی آر کی دفتر، نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعال دي، د زموږ په لاس کې دي او تصفیه روانه ده انشاءالله چې کندوز به د مخالفینو له وجوده پاک شي.
نړیوالو ځواکونو هم تایید کړي چې دوی د هوا له لارې په کندوز ښار کې عملیات پیل کړي دي. کندوز ښار تېره ورځ مازدیګر له څه باندې 10 ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډېر ځایونه سوځول شوي. طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان هم وژلې دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې د کندوز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومت غواړي چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت غوښتنه همدا ده چې د نظامي محکمې په چوکاټ کې والی، قومندان د امنیه لواء، اردو قومندان، نور هلته امنیتي مسؤلین چې څوک دي او په دې رابطه د مسؤلیت لري چې د دښمن په وړاندې باید جنګېدلي وای، کشفي امکانات درلودل، معلومات یې اخیستي وای، دوی ناقص دي، نقص کړی. د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامي محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان پر موټرو او موټرسایکلونو د کندوز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندوز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندوز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور و ساهو چه دوی عقب نشینی که ای باید ترتیب شی.
د ملی شورایش مرغلی د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم گنی او وایی که داسی و نشی د نورو شمالی ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیگی. دوی له حکومتی چارواکو غواړي چې په کندوز کې خپل تش په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان څېړونکي وایي چې وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو په پرتله له پرمختللو تجهیزاتو برخمن دي او په همدې دلیل د یو شمېر سیمو په نیولو بریالي کیږي. دوی د امنیتي ځواکونو په بې کیفیته وسلو او مهماتو د انتقاد ترڅنګ وایي چې د دغو ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې کړې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. په عین حال کې دفاع وزارت هم ټینګار کوي چې د سیمې استخبارات او بهرني هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره پرمختللې وسلې او مهمات د وسلوالو مخالفانو په واک کې ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې اورو.
ورسته له هغې چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د هیواد یو شمېر سیمې ونیول شوې، دې مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بېلابېلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک کې لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوي. دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمېر میل افغان ځواکونه نیسي. افغان کارپو امرالله امان پر یاره وایي
هغه تجهیزات امنیتی نیروګانو په لاس کې دي، هغه کیفیت چې موږ ته نغواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي، او هغه تعهدونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومتو ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتي چې باید حکومت وحدت ملی او ایالات متحده امریکا امضا سو، دا باید عملا ډېر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز یې کړي. یعنی همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري، او که چېرته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري اوس هم په قاطعانه شکل باندې د افغان اولاد د خپل وطن هم دوی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر طالبان حکومت د هم مدرن وسلی په واک کې نه لري. څنګه دلته چې زموږ دولت هم مدیریت نه لري، هغه قومندانان چې په راس کې ګمارل شوی دي هغه ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولای شي له تیل او لوجستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي، او دواله ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې خې چوکۍ وکمال.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بیلابیلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړۍ او پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه، او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیري هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکی
جګړه چې وسلوال مخالفان کوي، کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېری پرمختللي وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري، خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېری پرمختللي دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکې او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار نه امنی نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی. فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل کوم وسلوال چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي. د پوځي چارو کارپوهان هم دا تاییدوي چې که د داعش پر وړاندې لازم اقدامات ونیسي نو نن یا سبا به یې ګواښ ټول افغانستان او سیمې ته متوجه وي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش د وروستیو فعالیتونو په دوام مشران جرګه خبرداری ورکوي چې د دغه ولایت ناامني د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سیشن بی پورز د دغه جرګې غړو ته په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل د داعش ډلې اړوند وژل سوو او اسیرانو څخه معلومیږي چې 90% دغه وسلوال پاکستانیان دي.
ننګرهار نن ټول افغانستان بلکې ټولې سیمې ته تهدید. ما دوه سوه نفر په جنګ کې ښکېل دا اوس ما برحال مجاهدین د اردو او د پولیسو د قومندې لاندې جنگیږي، جنگ کوي د خپلو سربازانو سره وګه پوګه دشمن پر وړاندې چې دای په نوم داعش د پاکستان ملیشه ده.
د افغانستان د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی اس آی د پاکستان د استخباراتي کړۍ یې د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. د ویل چې له همدې سیمې څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. له ننګرهار څخه د سیمه ییزو چارواکو د وروستۍ معلوماتو له مخې د سې شنبې په سهار وختي هم په اچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د داعش ډلې تر حملې وروسته په متقابله جګړه کې د دغه ډلې شاوخوا 40 وسلوال وژل سوي دي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د افغان ځواکونو څخه هم یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. تر دې مخکې افغان ځواکونو د ننګرهار په کوټ کې هم د دغه ډلې په وړاندې عملیات وکړل او د هغې د تصفیې خبره یې وکړه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي که د داعش په وړاندې جدي اقدامات ونسي نو شایي په راتلونکي کې د دغه ډلې ګواښ د اوس په نسبت په مراتبو زیات وي.
دا یو لوی تهدید دی افغانستان ته که چیرې حکومت همدغه غفلت خوب باندې ویدي او ملت د حکومت هم بستګي ونه کړي دا هم جهانیانو ته لوی خطر دی او هم افغانستان ته به ډېر یو لوی خطر وي.
په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې دا ډله فعاله ده او ورځ تر بلې پلویان زیاتېږي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی دا ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د ملي وحدت د حکومت یو کال تر سره سو چې په دې اړه مو په مخکینیو خبرونو کې راپورونه خپاره کړل. په دې اړه مو هم څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د ملي وحدت حکومت د تیر کال په اوږدو کې څه لاسته راوړنې درلودې. دغه راپورونه او څېړنې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي چې پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org.
پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله احمدزی پلویان د حکومت پر وړاندې د سیاسي اپوزیسیون په جوړولو ټینګار کوي. دوی چې د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب د 19 تلین په اړه غونډه کې په کابل کې سر راټول سوي وو ټینګار یې وکړ چې روغ جوړې باید د هغه نیمګړي پروګرامونه په تیره بیا د ملي پروسه بشپړه سي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1415 کال د میزان د میاشتې په 15 نیټه په کابل کې د وسلوالو طالبانو په نوم د ډلې لخوا وژل سو او په ځای طالبانو په کابل کې حکومت جوړ کړ. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور راپور راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان په هیواد کې روانو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ګڼو نورو ستونزو اندېښمن کړي، د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله احمدزی خواخوږي د ستونزو د حل لپاره د پخوانیو نیمګړو پروګرامونو بشپړول ګټور ګڼي. د پخواني جمهور رئیس پلویان چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 19 تلین منزل په غونډه کې سره راټول شوي وو وایي چې د ملي روغې جوړې لپاره باید دوی بیا سره راټول او کار وکړي. هغوی ټینګار کوي چې د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله ارمانونه نو پروګرامونو د پرکېدو لپاره باید د حکومت په وړاندې قوي اپوزیسیون جوړ کړي. د ترکی د بنسټ مشر یار محمد ترکی اوس مهال هیواد د سیاسي تش سره مخ بولي او وایي چې په هیواد کې اوږدمهاله روانې ستونزې هغه څه دي چې ډاکټر نجیب یې وړاندوینه کړې وه.
دیموکراتیک سازمانونه نن سبا یو ډېر غټ چانس کېدای شي راځي. ما مخکې ویل چې جهادي افکار، تنظیمونه او ایدیالوژي په افغانستان کې ناکامه شوه. په افغانستان کې یو ډېر ستر سیاسي تشه رامنځته شوې ده. دا تشه که ډیموکراتیک سازمانونه، ګوندونه، د ځوانانو سازمانونه ډکه کړي، دا به نور کسان ډکړي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د نن څخه 19 کاله مخکې د میزان د میاشتې په 15 نیټه ل خپل ورور سره یو ځای ارګ مڼې ته نږدې د اریانا په څلور لارې کې لوژل کېدو وروسته په دار وزړول شو. په داسې حال کې چې ظاهرا د هغه وژنه طالبانو په غاړه واخیسته، خو د وطن ګوند غړي او ګڼ څېړونکي ټینګار کوي چې د پاکستان استخباراتو هغه د وطن سره د مینې په ګناه ووژه. د ډاکټر نجیب الله خواخوږي او ځینې خلک انتقاد کوي چې افغان حکومت نه یوازې دا چې د هغه د مرګ پوښتنه و نکړه، بلکې د هیواد د ثبات او پراختیا لپاره یې دغه نیمګړي پروګرامونه هم بشپړ نه کړل. د ظهور رزم جو په نوم د ډاکټر نجیب نږدې ملګری او د هغه وخت یو چارواکی، دی وایي موږ باید هغه څه چې نه یو توانېدلي وی کړو نن یې ترسره کړو. نه پوهېږم خوشبختانه وایم که بدبختانه، زموږ د رهبرۍ او دولت څخه وروسته هیڅوک پیدا نه شو هغه کارونه چې موږ کړي وو خو پوره نه وو بشپړې کړې. بلعکس هر څه یې له منځه یوړو او نن یې هم وړي. نو زموږ ژمنه زموږ د شهیدانو په لارې تګ دی. د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله احمدزي په خاطراتو او یاد داسې مهال 19 کاله اوړي چې ډېر خلک د وطن په خاطر د هغه شعارونه او سرښندنې تر اوسه کاروي او د نیمګړو خدماتو د بشپړېدو غوښتنه یې کېږي. یو شمېر افغانان او د افغان ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان غړي ټینګار کوي چې د ډاکټر نجیب الله احمدزي د 19 تلین په درشل کې به د ملګرو ملتونو څخه وغواړي چې د هغه وژونکي کړۍ معلومې کړي.
زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت او د کرنې او خړو نړیوال سازمان FAO ترمنځ په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک سو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته سي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 5 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوسمهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کمو امکاناتو له وجې نشي کولی چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دې ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې پرمختللې تګلارې ښودل کیږي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د کرنې او خوړو نړیوال سازمان سره د دې ملي ستراتیژۍ د تړون د لاسلیک پر مهال
دا ستراتیژي د ښځو کارونه، خدمات او هغه پروژې چې ښځو لپاره کار کوي ورته انسجام ورکوي. په دویمه مرحله کې هغوی ته کرنیزو برخو کې نوې تګلارې ورښودل کیږي، د دې ترڅنګ چې ورسره د بازار موندنې په برخه کې هم مرسته کیږي.
نوموړي وویل چې دا ستراتیژي د 5 کلونو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. که څه هم ښاغلی زمیر ونه ویل چې په دې ستراتیژي څومره لګښت راځي، خو ټینګار یې وکړ چې دا ستراتیژي به د ښځو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په عین حال کې د کرنې او خوړو نړیوال سازمان استازی ټومیو سچری وویل چې دا سازمان به له افغان میرمنو سره د کرنې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ښځو ملاتړ په بیلابیلو برخو، په ځانګړي ډول د هغوی د وړتیا لوړولو، زده کړو او نورو چارو کې ورسره ډېره مرسته کولی شي. دوی به وتوانېږي چې د بازار موندنې لپاره خو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. هغه مهال به په امنیت او هغه ښځې چې په کورونو کې په کار بوختې دي، د هغوی په ژوند کې تغیرات راشي. د همدې دلیل له مخې د ښځو تقویت د امنیت په بهبود کې به ګټور وي.
دا مهال په افغانستان کې د اوبو لګولو د عصري سیستم نشتون، د ځنګلونو وهل او نړیوالو بازارونو ته د هغوی د لارموندنې په برخه کې خنډونه له لویو ستونزو شمیرل کیږي. خو افغان میرمنې وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې شي، نو دوی به وکولی شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.
دا آزادي رادیو ده. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې یو سروې شي چې حکومت د بودیجوي د بودیجې د شفافیت په برخه کې د خپلو پخوانیو لاسته راوړنو یو برخه له لاسه ورکړې ده. هغه څېړنه چې اوس د دغې ادارې لخوا سوې شي چې افغان حکومت په پخوانۍ مالی بودیجه کې د شفافیت په برخه کې 95 امتیاز خپل کړی و، خو تیر کال دغه امتیازونه 24 ته راکښته سوي. د شفافیت د څار اداره د امتیازونو د کمیدو یو لامل په یاد برخه کې د شفافیت نشتون ګڼي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د نړیوال بودیجوي شفافیت منځنۍ کچه 45 ده، د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د دغه هیواد د تیر کال مالی بودیجې 24 امتیازونه خپل کړي دي چې د پخوا په پرتله کموالی ښیي. د دغې ادارې موندنې ښیي چې په یاده برخه کې د شفافیت نه موجودیت او په حساب ورکولو کې د خلکو نه ګډون د امتیازونو د کمیدلو اصلي لاملونه دي.
د شفافیت د څار د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرم افضلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د مالی بودیجې د شفافیت په برخه کې د حکومت لاسته راوړنې د پخوا په شان نه دي.
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې افغان حکومت کومې لاسته راوړنې چې تیر کال یې د بودیجې د شفافیت په برخه کې درلودې هغه یې ونه سوې ساتلی، او بیا هم په خوشحالۍ سره چې په دې برخه کې د افغانستان امتیازونه له 95 څخه 240 ته رقم سوي دي.
در مورد شفافیت بودیجه
و مغفتل پدی برخه کې د مالی وزارت نظر هم ولرو، خو دوی پدی برخه کې خبرو کولو ته حاضر نشول. دا په داسې حال کې چې افغانستان په 2012 زیږدیز کال کې په یاده برخه کې 95 امتیازونه ترلاسه. په داسې حال کې چې افغانستان تیر کال د مالی بودیجې څخه د خلکو د څار په برخه کې د نړۍ په کچه لوړ امتیاز ترلاسه کړی، خو د بودیجوي ضعف او کافي اسنادو د نه موجودیت له امله دغه امتیاز کافي نه ګڼل کیږي. دغه اداره د شوې څېړنې له مخې وایي له دې امله چې څېړنیزه څانګه، مسلکي کسان او آن د بودیجوي څارنې لپاره یو ځانګړی قانون نشته، د افغانستان د تیر کال منځنۍ څېړنه نه جوړه شوې او نه هم خپره شوې ده. دوی دغه شان وایي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د خپلو شخصي او سیمه ییزو ګټو د خوندي کولو لپاره په مالی بودیجه کې مداخله کوي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه پای ته ورسیده. اوس وخت را رسیدل دلی چې خپل همکار سید سمیع عباس ته شرغلې وایم او تاسو سره خدای پاماني وکړم. سلام آقا سید.
تشکر ملاله جان، شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از حالات کنونی شهر کندز و تفاهم نامه به هدف تقویت نقش زنان در سکتور زراعت و مالداری در کشور. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد. مقامات ننگرهار می‌گویند حدود 40 نفر از جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اجین کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایالات متحده و روسیه درباره برخی از اصول اساسی در مورد سوریه با هم توافق نظر دارند. و رئیس جمهور ایران روز گذشته با همتای روسی خود در نیویورک ملاقات کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد. آقای غنی بعد از ظهر امروز در نشست خبری در کابل با اشاره به وضعیت شهر قندوز چنین گفت:
ما می‌خواهیم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما به این بعد را ندیم.
آقای غنی افزود که نیروهای امنیتی در حال تصفیه شهر قندوز می باشند، قوای خاص به آنجا رسیده و نیروهای دیگر هم راهی شهر قندوز می باشند. در این میان وزارت دفاع افغانستان از تصرف مجدد تعمیر زندان و قماندانی امنیه قندوز خبر می دهد. از سوی دیگر سخنگوی ناتو گفت که تیاره‌های جنگی آمریکا اهداف طالبان در اطراف شهر قندوز را بمباردمان کرده‌اند. طالبان روز گذشته داخل شهر قندوز شدند. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید که مسئولان محلی ولایت قندوز باید به دلیل غفلت وظیفوی محاکمه و شدیداً مورد مجازات قرار گیرند. فضل هادی مسلمیار امروز گفت یک شنبه هفته آینده مقام‌های امنیتی کشور را به خاطر ارائه پاسخ در خصوص ناامنی‌های اخیر و به خصوص مسئله قندوز به مشران و جرگه خواسته‌اند. مقامات ننگرهار میگویند حدود 40 نفر از جنگجویان گروه داعش در جنگ جاری میان نیروهای دولتی و جنگجویان این گروه در ولسوالی اچین کشته و زخمی شدند. حاجی غالب ولسوال اچین هرچند رقم دقیق تلفات را ارائه نکرد، ولی گفت که جنگجویان داعش ساعت 3 بامداد امروز بر چند پوسته امنیتی حمله کردند که با مقاومت شدید روبرو شدند. او افزود که جنگ تا تهیه این گزارش ادامه داشت و قوای تازه نفس به این ولسوالی رسیده است. از سوی دیگر احمد ضیا عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از قوای هوایی نیز استفاده کرده‌اند. وزارت مالیه افغانستان و بانک جهانی توافق انکشاف برنامه‌های تحصیلات عالی در افغانستان را امضا کردند. وزارت مالیه می‌گوید که این پروژه 50 میلیون دلاری میان سال‌های 2015 تا 2020 اجرا خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و روسیه درباره برخی از اصول اساسی در مورد سوریه با هم توافق نظر دارند. پس از اینکه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم ملاقات کردند، جان کری این موضوع را به یک تلویزیون آمریکا امروز بیان داشت. جان کری گفت که هر دو کشور با هم توافق کردند که گروه دولت اسلامی باید سرکوب شود و یک حل سیاسی در سوریه به میان آید. ولی او گفت که مسکو که متحد اساسی رژیم بشار الاسد است باید بداند که بدون کنار رفتن او کدام حل سیاسی در سوریه به میان آمده نمیتواند. جان کری گفت که فردا یک بار دیگر با همتای روسی خود ملاقات میکند. قبل از این وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را خیلی مفید خوانده بود. رئیس جمهور ایران روز گذشته با همتای روسی خود در نیویورک ملاقات کرد. حسن روحانی هنگام این ملاقات از نقش روسیه در شرق میانه ستایش کرد.
امروز به یک نقطه رسیدیم که همه دنیا احساس میکنند مشکلات خاورمیانه اگر براش راه حل پیش نیاد این مشکل فراگیر میشه و بقیه مناطق رو فرا میگیره. نقش دو کشور ایران و روسیه برای امنیت منطقه بسیار اهمیت داره.
از سوی دیگر رئیس جمهور چین متحد شد که بعد از توافق اتمی ایران و غرب همکاری خود با این کشور را توسعه میبخشد. سفارت آمریکا در تاشکند میگوید یک مهاجم ناشناس دو وسیله آتشزا یا بمهای پترولی به سوی محوطه این سفارت پرتاب کرده است. سفارت آمریکا در ازبکستان در یک پیام امنیتی به اتباع آمریکا گفته است که در این حمله که اوایل دیروز صورت گرفت یکی از این دو وسیله منفجر شد ولی به کس آسیب نرسیده است. سفارت آمریکا در تاشکند میگوید که در برابر این واقعه تدابیر امنیتی شدت بخشیده شد ولی سفارت مسدود ساخته نشد و به کار خود ادامه می‌دهد. و پاکستان حکم اعدام را در حق یک مردی که به گفته سازمان‌های حقوق بشر و اعضای فامیل وی هنگام وقوع جنایت قتل نابالغ بود نافذ ساخت. مقامات گفتند که انصار اقبال اوایل فجر امروز در یک زندان شهر سرگودا حلق‌آویز شد. او در سال 1996 علی‌رغم اینکه وکیل مدافع وی گفت که هنگام وقوع جنایت 15 ساله بود به اعدام محکوم شد. طبق قانون پاکستان هر کسی که هنگام جنایت زیر سن 18 سال باشد و اعدام محکوم نمی شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی ارگان‌های امنیتی افغانستان میگویند کندز به زودی از حضور مخالفین پاک خواهد شد. رئیس جمهور صادق:
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس ما به این باید رانمیم.
مقامات ولایت تخار میگویند حملات مخالفین دولت در این ولایت عقب زده شدند. یک مقام این ولایت به رادیو آزادی گفت
دشمن از 4 بنا بالای رسوالیش خمش حمله ور شدن که به فضل خداوند شدید اینا ضربه خوردن.
وزارت زراعت و مالداری استراتژی جدیدی را برای نقش زنان در زراعت طرح نموده است. وزیر زراعت گفت
این استراتژی انسجام میده کارها یا خدمات یا پروژه هایی که بر خانما کار میشه و با آنها روش های جدید و بهتر زراعتی را آموزش میده.
از سالگرد کشته شدن رئیس جمهور سابق افغانستان دکتر نجیب الله یاد بود به عمل آمد. رئیس جمهور آمریکا سهواً با وزیر خارجه ایران در مجمع عمومی ملل متحد قول داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان میگوید شهر کندز به زودی از حضور مخالفین مسلح پاک خواهد شد. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در کندز به احتیاط پیش برده می شود تا به افراد ملکی آسیب نرسد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
یک روز پس از سقوط شهر قندوز با دست طالبان مسلح، رئیس جمهور افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که این شهر را دوباره از مخالفان مسلح گرفته و برای رسیدن به این هدف عملیات زمینی و هوایی نیز آغاز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه همراه با اعضای امنیتی کابینه در یک نشست خبری گفت که در نتیجه عملیات آغاز شده، برخی تأسیسات در شهر قندوز دوباره با تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است.
امایده وزیر سیبانت، کماندان سیبانت، او داده او نور پولو امنیتی او ملکی چارواکو تا داده چه لمره بدی ملکی وگلو زوانتا توجه که ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتوم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است، ما به این باید رانند.
شهر قندوز نوقت روز گذشته پس از درگیری ده ساعته به دست طالبان سقوط کرد. طالبان شماره ساختمان‌های دولتی را با شمول محبس قندوز تصرف کردند. باشنده های محل گفتند که بیشتر محلات در شهر قندوز آتش زده شده و طالبان مسلح در سرک و کوچه های فرهی در جستجوی افراد امنیتی بوده و شماره را نیز به قتل رساندند. تصرف شهر قندوز توسط طالبان مسلح نگرانی های زیادی را برانگیخته و منشی عمومی ناتو نیز این حمله را به شدت تقبیح کرده است. این در حالی است که طالبان مسلح میگویند وضعیت در قندوز نرمال است و پیشرفت نیروهای امنیتی را در عملیات کسوی آنان را اندازه شده رد کرده است. مسئولان امنیتی افغان میگویند آنان در مورد حمله گسترده بالای قندوز قبلا معلومات داشتند. محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در این کنفرانس خبری گفت برخی از طالبان در شب و روزهای داخل شهر شده و در سقوط قندوز با همکارانشان کمک کردند. در این حال رئیس عمومی امنیت ملی غفلت وظیفه‌ای و معامله را در سقوط شهر قندوز به دست طالبان رد و یا تایید نکرد، اما افزود که در این خصوص تحقیق میکند. رحمت الله نبیل به خبرنگاران گفت سقوط شهر قندوز برای آنان پرسش برانگیز است.
بعضی مسائل محسوس میشه، اطلاعات موجود بود بدون شک از مناطق که اینا دشمن از اون مناطق رخ نکردن و کمربند امنیتی شامل بودن. ای اجاب تحقیقات بیشتر میکنم. ایره من برتان وعده میتونم که به زودترین فرصت هر گونه یا غفلت یا همکاری که اگه صورت گرفته باشه همراهتان شریک میسازیم. سوال برانگیز است.
وای میگوه در حمله بالای شهر قندوز در جمع زندانیانی که از محبس فرار کردند 117 زندانیان طالب موجودند که بسیار خطرناک نیستند. از سوی دیگر رئیس مشران جرگه فضل هادی مسلمیار میگوید تنها بازپسگیری قندوز برای آنان قابل قبول نیست و از حکومت خواست مسئولین محلی را که در این راستا مسئولیت داشتند محکوم به اشد مجازات نماید. شماری از اعضای شورای ملی بازپسگیری قندوز را برای حکومت مهم خوانده و میگویند هرگاه چنین نشود سایر ولایات نیز با خطر تهدیدات امنیتی روبرو میگردد. آنان از مسئولان حکومت میخواهند تا خلاهایشان را شناسایی کرده و اجازه ندهند تا قضیه قندوز در دیگر ولایات هم تکرار گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های امنیتی ولایت تخار می گویند که حمله های مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های اشکمش و ینگی قله را عقب زدند. این در حالی است که قبلا در برخی گزارش ها گفته شده است که مخالفان مسلح دولت در ولسوالی ینگی قله ولایت تخار پیشروی کردند. ستار فروغ با محمد آقا داوود عامر امنیت قماندانی امنی ولایت از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد حملات مخالفان مسلح بر این دو ولسوالی سوال کرده است.
دشمن دیر ساعت 3 بجه از 4 جناب بالای ولسوالی اشکمش حمله‌ور شدن که به فضل خداوند شدید اینا ضربه خوردن. 21 نفر کشته‌شان مانده، 18 نفر زخمی شدن در میدان نبرد، پس به عقب رانده شدن. امشب ساعت 4 شب از دو طرف در ولسوالی انگیخلا اینا بالای مرکز ولسوالی قماندانی امنیه باز هم حمله کردن که با شرکت نیروهای امنیتی مواجه شدن. فعلا فقط پس شدن رو با فرار هستند. الحمدلله شهید هیچ نداشتند شما در مناطق.
یعنی هیچ منطقه را در این دو ولسوالی نتوانستند مخالفان مسلح تصرف بکنن؟
نه، یک نسبی که در ولسوالی انگی خلا پیشتری کردن پس اینا به عقب رانده شدن. یعنی 8 ساعت پیش.
چی تعداد از مخالفان مسلح اشتراک داشتند در حمله در این دو ولسوالی؟
تعدادشان هم مشخص نبودن، شاید 2-3 نفر در ولسوالی اشتراک بودن. اینا یک ولسوالشان ولسوال نامنهاد بنگی در ولسوالی اشکمش بوده، اون کشته شده. 21 یا 22 نفر کشته شده، مونده 18 نفر زخمیشان مونده در مزه نبود. خب به اینا شکست خوب و سنگین الحمدلله اینا خوردن که متوجه شدن کوه و اطراف و اجناف رسوالیش کمش.
در جریان درگیری و حمله آیا با نیروهای امنیتی هم تلفات یا آسیب وارد شده؟
ما در رسوالی 3 نفر زخمی داشتیم، تنها داریم 3 نفر سربازای ما زخم داشتن.
با باشنده های محل تلفات رسیده یا خیر؟
آسیب نرسیده. نه.
در آینده شما چقدر آمادگی و تدابیر دارین برای دفع و طرد حملات آینده مخالفان مسلح؟
پناه به خداوند طرف به دست خداوند نیروهای امنیتی مستقر ولایت تخار الحمدلله خوشبختانه انشاءالله ما از پلیس والیا و مرکز ولایت تخار دفاع کرده میتونیم، تمامی را داریم ما که دفاع کنیم از ولایت تخار.
در برخی مناطق افغانستان گفته میشه که نیروهای امنیتی با کمبود تجهیزات و وسایل روبرو هستند، آیا شما هم چنین مشکلی را دارین؟
نه لیلان ما تجهیز هستیم، چیزی که ما وزارت داخله لازم ده ما تجهیز هستیم، شکایت نداریم الحمدلله.
محمد آقا داوود آمر امنیتی قمندانی امنی ولایت تخار بود که در مورد عقب زدن حمله طالبان بر بعضی از ولسوالی های این ولایت توضیحات می داد. طرفداران دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان روی ضرورت ایجاد اپوزیسیون در کشور تاکید دارند. آنان که روز سه‌شنبه در مراسم 19مین سالگرد کشته شدن دکتر نجیب الله در کابل گرد هم آمده بودند گفتند که برنامه‌های ناتکمیل وی به ویژه پروسه مصالحه ملی باید تکمیل گردد. دکتر نجیب الله احمدزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ماه میزان سال 1375 از سوی طالبان مسلح در کابل کشته شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
با آنکه مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و برخی مشکلات دیگر در افغانستان نگرانی های مردم را برانگیخته، طرفداران دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان برای حل این مشکلات تکمیل شدن برنامه های ناتمام دکتر نجیب الله را مؤثر عنوان می کنند. این افراد که روز سه‌شنبه در مراسم 19مین سالگرد کشته شدن دکتر نجیب الله در کابل گرد هم آمده بودند گفتند که باید روی پروسه مصالحه ملی کار صورت گیرد. آنان تاکید نموده گفتند که به خاطر موفق شدن پروسه مصالحه ملی و برنامه‌های ناتکمیل دکتر نجیب الله باید اپوزیسیون قوی در برابر حکومت کنونی ایجاد گردد. یار محمد ترکی رئیس بنیاد ترکی افغانستان را مواجه با خلای سیاسی عنوان نموده گفت که مشکلات دراز مدت این کشور چیزی است که دکتر نجیب الله پیش بینی نموده بود.
سازمان‌های دموکراتیک در این روزها ممکن فرصت بزرگی را از دست بدهد. افکار جهادی تنظیمات ایدئولوژیک در افغانستان ناکام شده است. در افغانستان یک خلای بزرگ سیاسی به میان آمده است. این خلا را اگر سازمان‌های دموکراتیک، احزاب و سازمان‌های جوانان پر نسازند، کسان دیگری پر خواهند کرد.
دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان به تاریخ 5 ماه میزان سال 1375 که در دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل به سر می برد با برادرش یکجا از سوی طالبان مسلح در نزدیکی ارگ کشته و سپس به دار آویخته شد. در حالی که طالبان مسلح ظاهرا مسئولیت کشته شدن دکتر نجیب الله را به عهده گرفتند، اما اعضای حزب وطن و برخی از کارشناسان تاکید دارند که استخبارات پاکستان وی را به جرم وطن دوستی از بین بردند. دکتر نجیب الله و برخی از مردم انتقاد دارند که حکومت افغانستان نه اینکه پرسان مرگ وی را نکرد، بلکه برای ثبات و پیشرفت کشور برنامه‌های ناتمام وی را نیز تکمیل نکرده است. ظهور رزمجو یکی از دوستان دکتر نجیب الله در مورد میگوید:
ما باید آنچه را که نتوانستیم انجام بدهیم امروز انجام بدهیم. خوشبختانه یا متاسفانه بگوییم بعد از رهبری ما، بعد از حزب ما، بعد از دولت ما کسی نیامد که آنچه را ما انجام داده بودیم و تکمیل نشده بود به انجام برساند. برعکس همه چیز را از میان بردند و امروز هم از میان میبرند. پس تعهد ما ادامه راه شهدا و بزرگان ماست.
از 19مین سال روز کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان در حال یاد بود می شود که اکثر مردم هنوز هم از شهرها و قربانی های وی کار گرفته و خواهان تکمیل شدن خدمات وی هستند. سازمان دموکراتیک جوانان افغان تاکید دارند که حکومت باید از سازمان ملل بخواهد تا در مورد چگونگی مرگ دکتر نجیب الله بررسی نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به اوضای کندوز. قمندان امنی ولایت کندوز میگوید که در برخوردها در این ولایت مخصوصا در عملیاتی که حکومت انجام داده است بیش از 80 شورشی که در بین آنها چندین خارجی وجود دارد کشته شدند. قسیم جنگلباغ قمندان امنی ولایت کندوز در مورد به خبرنگاران گفت:
الحمدلله وضعیت خوب است. ما در جریان هستیم که اون نقاطی که فعلا شما مشاهده میکنین زیر کنترل نیروی امنیتی آمده. برنامه ما ایوادامه داره پاکسازی دیگه. الحمدلله چند نقاطی که ما گرفتیم قمندانی چدید گرفتیم، مابسته گرفتیم، بعض نقاط دیگه شهر گرفتیم. فعلا تا ما دشوار بود. تلفات دشمن امروز در طریق توافق سرشان دنباس صورت گرفت. در حدود 83 نفر تلفات هستند که در جمهوری کوشش رگیانشان 3 نفر طبیعی عربی به حضور داشت و 15 را در لنجر یافت از جای مختلف گرفتند. در 14 را امروز طریق هوا غلیق شد و یک را تانگم که گرفتن تانگم از طریق هوا زده شد غلیق شدن. دیگر الفت خدا شکل از تایی که میبینی زیر کنترول است. بیشتری کتاب نیروی امنیتی ادامه دارد. قریب شما مطمئن باشیم که تمام نقاط پاکسازی بشه.
قسیم جنگلباغ قمندان امنی ولایت کندوز بود که در مورد پیشرفت عملیات علیه مخالفین مسلح در ولایت کندوز توضیحات می داد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، تفاهم نامه به هدف تقویت نقش زنان در زراعت میان وزارت زراعت و مالداری افغانستان و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به امضا رسید. به اساس این تفاهم نامه برای زنان افغان در بخش زراعت سهولت های ایجاد خواهد شد. پروژه تقویت نقش زنان در زراعت در 5 سال آینده در نقاط مختلف افغانستان آغاز خواهد شد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از زکیه حکیمی می شنوید.
استراتژی ملی زنان در وزارت صحت در حال ایجاد می‌گردد که همکنون زنان در ولایات مختلف به نسبت کمبود امکانات نمی‌توانند کارهای خود را در اجتماع به درستی انجام دهند. اما اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که این استراتژی برای زنان در بخش زراعت سهولت‌های خوبی را به میان می‌آورد. وی روز سه‌شنبه حین امضای تفاهم‌نامه با سازمان خوراک و زراعت ملل متحد چنین گفت:
این استراتژی چه می‌کنه؟ که انسجام می‌ده کارها یا خدمات یا پروژه هایی که بر خانم‌ها کار میشه و در مرحله دوم با اونا روش های جدید و بهتر زراعتی را آموزش میده در پهلوی از این که اونا را کمک میکنه در قسمت مارکتیابی.
آقای ضمیر می افزاید که این استراتژی تا 5 سال آینده در نقاط مختلف کشور آغاز به کار خواهد کرد. آقای ضمیر واضح نساخت که این استراتژی چقدر هزینه برمی دارد، اما تاکید کرد که این استراتژی سهولت های زیادی را برای زنان ایجاد می کند. در این حال تومیو سچری، یک تن از اعضای سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO گفت که این سازمان برای زنان افغان در بخش زراعت کمک های خود را ادامه می دهد.
حمایت نکردن از زنان در بخش های مختلف و خصوص بلند بردن ظرفیت تحصیل و بخش های دیگر کمک ها صورت می گیرد. آنها توانایی پیدا می کنند که به منابع بازاریابی دسترسی پیدا کنند. آن وقت در امنیت و زندگی زنان که در خانه کار می کنند تغییرات مثبت به وجود می آید.
در حال حاضر نبود سیستم اصلی آبیاری، قطع جنگلات، کمبود مواد زراعتی و دست نیافتن به بازارهای بین المللی از مشکلات عمده دهقانان و زارعین در افغانستان به شمار می رود. در این حال زنان تجارت پیشه می گویند که اگر در بخش زراعت برای زنان سهولت ایجاد شود توانایی بهبود وضعیت اقتصادی را دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران سهواً قول داد. این اولین مصافحه بین یک رهبر آمریکایی با یک دیپلمات ارشد ایرانی بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 می باشد. چون این قول مصافحه های سهوی میان رهبران جهان خیلی نادر است. حتی تبسم یک رهبر آمریکایی در گذشته در جریان ملاقات با رهبر چین بحثی را ایجاد کرده بود. در این مورد زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
مقامات آمریکایی و ایرانی میگویند رئیس جمهور باراک اوباما و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد سهواً با هم دست دادند. این قول دادن غیر عمدی که دیروز رخ داد، اولین قول دهی بین یک رئیس جمهور آمریکا و دیپلمات ارشد ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 ایران می باشد. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام که نامش افشا نشده گزارش داده که می گوید این رویداد چیز از قبل پلان شده نبود و این قول دهی ناغلطی و دفتنی رخ داد و فقط چند ثانیه کوتاه دوام کرد و آنها احوال پرسی هم کردند. آژانس خبری ایرنای ایران از قول یک مقام دیپلماتیک گفته است که جواد ظریف با اوباما مقابل شد و دو جانب با هم قول دادند. یک مقام قصر سفید هم گفته است که این یک قول دادن خیلی کوتاه و عاجل بود. قول دادن‌های سهوی میان رهبران کشورهایی که با هم دوست نیستند در گذشته هم رخ دادند. مثلا اوباما در مراسم فاتحه نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی، سهواً یا شاید هم نزاکتاً با راول کاسترو رهبر کیوبا قول داده بود. در یک جلسه بین‌المللی در آتن در سال 2008، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به طور سهوی با اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل قول داد. رئیس جمهور سابق آمریکا ریچارد نیکسون در سال 1972 این قول دادن با ماو زدونگ رهبر حزب کمونیست چین تبسم کرده بود که این مسئله در همان وقت بحث‌های زیاد را ایجاد کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان محترم، یادآور میشیم که از آغاز کار عملی حکومت وحدت ملی یک سال گذشت. دستاوردها و نارسایی های این حکومت در یک سال چی بود است؟ خبرنگاران رادیو آزادی پیشرفت ها و نارسایی های حکومت وحدت ملی را در ساعات مختلف در گزارش های مفصل بررسی نموده است که این مطالب را در برنامه های بعدی خواهید شنید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رئیس جمهور روسیه فرستادن سربازان زمینی کشورش به سوریه را برای مبارزه علیه داعش رد کرده است، اما ولادیمیر پوتین گفته است که سربازان روسی حاضرند تا در عملیات هوایی علیه داعش سهم بگیرند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
رئیس جمهور روسیه پس از 90 دقیقه ملاقات با همتای آمریکاییش از موضع خود در ارتباط با رئیس جمهور سوریه عقب نشینی نکرد. موضع ولادیمیر پوتین این است که نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید در جنگ زمینی علیه داعش نقش رهبری را داشته باشند. همین موضوع نقطه کلیدی مورد اختلاف میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه است. پوتین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با باراک اوباما ملاقات کرد. این نخستین ملاقات دو رهبر ظرف دو سال اخیر بوده است. پوتین گفته که روسیه در هیچ عملیات زمینی در قلمرو سوریه و کشور دیگر سهم نمی‌گیرد. او افزوده که حداقل در حال حاضر این گونه برنامه ندارند. پوتین پس از ملاقات با اوباما دیروز در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد چنین گفت:
ما هر گونه فرستادن سربازان زمینی روسیه به سوریه را رد میکنیم. ما در این باره حرف نمیزنیم.
پوتین افزوده است که درباره این فکر میکنند که چگونه کمک اضافی را در اختیار اردوی سوریه قرار بدهند. پوتین در جریان ملاقات با رئیس جمهور اوباما موافق بود که راه حل سیاسی برای معضله سوریه جستجو شود. او سپس تأکید کرد که هر گونه تصمیم در مورد کنار رفتن بشار اسد از قدرت باید توسط مردم خود سوریه گرفته شود. با گفته پوتین، رهبران کشورهای خارجی مانند رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه نمی توانند در این مورد تصمیم بگیرند.
من به همکارانم یعنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه احترام زیاد دارم، اما آنها شهروندان سوریه نیستند و نباید در گزینش رهبری کشور دیگر دخیل باشند. این موضوع مربوط به مردم سوریه است.
از پوتین در یک مصاحبه‌ای که دیروز از سوی شبکه‌های خبری CBS و PBS پخش شد، در ارتباط با احتمال پیوستن روسیه با ائتلاف بین‌المللی که داعش را به طور منظم بمباران می‌کند، سوال شد. او در پاسخ گفت: ما هیچ چیز را رد نمی‌کنیم و اگر قرار باشد اقدام کنیم، کاملاً نرم‌های حقوقی بین‌المللی رعایت خواهند شد. اما پوتین افزود که حملات هوایی کوچک به شمول حملات توسط طیاره‌های آمریکایی مشکل را حل نمی‌سازد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.